دو بخشو روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسعد آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر له وژلو خبرو، او دا به هم واوري چې کابل غواړي له چین سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري اوروي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ناتو وایي د القاعده یو مهم مشر په کونړ کې په هوایي برید کې وژلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي، په تهران د نورو بندیزونو په لګولو سره به د دې چانس له منځه لاړ شي چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه حاصله شي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېتانیا او نورو هیوادونو په سوریه کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په غبرګون کې له خپلو هیوادونو د سوریې ډیپلوماتان ایستلي دي. ناتو وایي د القاعده یو مهم مشر په کونړ کې په هوایي برید کې وژلی دی. ناتو وایي د سخر الطایفي په نوم د القاعده دغه مشر چې د سعودي عربستان تابع دی او د مشتق او نسیم په نومونو هم پیژندل کېده، د دې شبکې دوهم لوړ پوړی مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د ایساف ځواکونو ویان تورن جاستن بروکف ازادي راډیو ته وویل هغه د القاعده د ترورستانو مشتي کوله، او په سیمه کې د طالبانو له مشرانو سره د اړیکو له لارې د افغانستان په ختیځ کې پر نورو وسلوالو خپل نفوذ ټینګاوه. ایساف وویل د نوموړي تر مشرۍ لاندې ترورستانو پر ناتو او افغان ځواکونو حملې کولې. چارواکو ویلي چې هغه په منظم ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي، چې افغانستان ته د سخت دریځو وسلوالو د انتقال چارې تنظیم کړي او هغوی او دغه راز هغوی پر وسلو او وسایلو سنبال کړي. چارواکو دغه راز د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ناتو په هوایي برید کې د القاعده د یو بل غړي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو تر منځ په نښته کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ، او وسلوال طالبان وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وایي په دغه نښته کې چې تېره ورځ شوي درې سرحدي پولیس ټپیان دي، خو وسلوال طالبان وایي چې دوی درې تنه وژل شوي چې پنځه سرحدي پولیس هم وژلي دي. چارواکو د وسلوال طالبانو دغه ادارت کړې ده. د بغلان ولایت چارواکي وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه طالب قمندانان وژل شوی دی. د بغلان امنی قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن یوې خبری غونډې ته وویل چې دغه عملیات تیره ورځ شوی چې یو بل طالب مشر پکې ټپي شوی دی. نوموړي همداراز وویل تیره ورځ د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې څلور سیمه ییز پولیس او درې قومي مشران وژل شوي دي. د تخار ولایت د هندري ښوونځي د مسموم شوو زده کوونکو شمېر یو سل شپېتو تنو ته ورسېد. تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حافظ الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي تر درملنې لاندې دي. نن سهار د تخار په ولایت کې دېرش زده کوونکي نجونې مسمومې شوې. له تېرو دوو اونیو راهیسې دا درېیم ځل دی چې په تخار ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي مسمومېږي. د پاکستان پوځ وایي یو لنډ واټن وشتونکی توغندی په بریالیتوب ازمویلی چې هم عادي او هم اټومي سلوکې لیږدولی شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال ادر عباس وویل دغه توغندی چې نن سه شنبې وازمول شو شپېته کیلومتره واټن وشتلی شي. د پاکستان پوځ وروسته تر دې چې د دې هیواد اټومي سیال هند تېره میاشت د اګنی پنځه په نوم لرې واټن وشتونکی توغندی وازمو، دا درېیم توغندی دی چې تر اوسه یې ازموي. د هندي چارواکو په وینا اګنی توغندی د چین په خاوره کې هر ځای هدف په نښه کولی شي. له توغندیو څخه د پاکستان ازمولو او زیرمه کولو هدف هنده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي، پر تهران د نورو بندیزونو په لګولو سره د فشارونو زیاتوالی به د دې چانس له منځه یوسي چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه حاصله شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست دغه راز نن وویل چې لویدیز قدرتونه باید د په وینا له غیر قانوني غوښتنې چې دغه اسلامي رژیم ته شل فیصده پورې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي تیر شي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ویلي روسیه حاضره ده چې له ایران سره د یوې بلې اټومي دستګاه په جوړولو کې هم مرسته وکړي. روسیه تر اوسه پورې له ایران سره د بوشهر د ملکي اټومي انرژۍ په جوړولو کې مرسته کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي بریتانیا او نورو هیوادونو نن په سوریه کې د تېرې جمعې په ورځ په هوله کې د یو سلو اتو ملکیانو د ډله ییزې وژنې په ګډون د ملکي خلکو د وژل کېدو په وړاندې هماهنګ شوي اعتراض کې له خپلو هیوادونو د سوریې ډیپلوماتان وویستل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په لندن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل دغه استنه د رژیم پر کړو وړو زموږ د قهر او غوسې څرګندونه کوي او هم پر کړو ژمنو د عملي کېدو لپاره پر دوی د نړیوالو فشارونو زیاتوالی څرګندوي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې دغه اقدام یې کړی متحده ایالات، فرانسه، جرمني، هسپانیا، ایټالیا او استرالیا شامل دي. د ملګرو ملتونو څارونکو د سوریې پوځ په حوله کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې ځانګړي استازي کوفی انان په دمشق کې د سوریې مشر بشار الله اسد سره خبرې وکړې. د ایټالیا په شمال کې نن یوې زلزلې چې قدرت د ریکتر په اندازه 5.8 ثبت شوی د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. دا زلزله په هغه سیمه کې شوې چې 9 ورځې مخکې پکې د ورته شدت په اندازه بله زلزله شوې وه. ټاکل شوی چې د میانمار ډیموکراسي پلوه مشره آنګ سان سوچی نن د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې له هېواده بهر ته لاړه شي. سوچی به چې د تیرو 30 کلونو ډېر وخت د میانمار د پوځي واکمنۍ لخوا په خپل کور کې په نظربندي کې تیر کړي، لومړی ټالین ته لاړه شي او هلته به د جمعې په ورځ په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی به وروسته اروپا ته لاړه شي او په ناروې کې به د سولې د نوبل جایزه رسمن ترلاسه کړي. هغې ته دغه جایزه 1 کال مخکې ورکړل شوې وه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اوري. وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وشل شوی. بیا مو په غور کې د لسکونو طالبانو له تسلیمېدو خبره وو. کابل غواړي له چین سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي.
چین یو غښتلی هیواد چې کولی شي د افغانستان بیا رغونه کې مؤثر رول ولوبوي.
د هرات ولایتي شورا پر ایران تور پورې کړی چې افغانستان ته وسلې استوي. د پاکستان د مرکزی بانک رئیس وایي چې دغه هیواد اقتصادي وضع خرابه شوې او له نړیوال بانک څخه پور اخیستلو ته اړ شوی. د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې یو مهم مشر په هوایي برید کې وژل شوی. د موضوع تفصیل له کابله د حمید مهمن په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو مامورین وایي چې د القاعده د مشر چې د ناتو او افغان ځواکونو پر ضد حمله پلانولې صخر الطایفي نومیده چې د سعودي عربستان وګړی و. په کابل کې د ناتو ځواکونو مامورینو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې صخر الطایفي چې په مشتق او نسیم هم مشهور و د تیر یک شنبه پر ورځ د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د ناتو ځواکونو ویلي دي چې دوی د طایفي د وژلو لپاره دغه هوایي حمله په خورا دقت ترسره کړې سو عامو خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. په کابل کې د ایساب ځواکونو د ګډ قمندانۍ وان جسټن براک اف د سېشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې طایفي په کونړ کې د القاعده د وسلوالو مشري کوله. دی وایي ده د القاعده د وسلوالو مشري کوله او له طالبانو سره د خپلو اړیکو له لارې د افغانستان په ختیځ او په تیره بیا په کونړ او نورستان کې په نورو وسلوالو ډلو ځانګړی اغیز درلود. د ورکل شو رپورټونو له مخې د وس وس په کونړ کې د افغانو بهرنیو ځواکونو پر ضد د یوې ځانوژونکې حمله په پلانولو کې هم ښکېل و، خو په دې هوایي حمله کې دده د وژنې له کبله د حمله ترسره نه شوه. د افغانستان په ختیځ کې د القاعده د مشر د وژلو رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د روان کال له پیله ویل کېدل چې د هیواد ختیځو سیمو ته د القاعده په سلګونو جنګیالي راوختي سو د افغانو بهرنیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د ایساف د ګډې قمندانۍ وان براک اف وویل چې صخر الطایفي په دې سیمه کې د القاعده د وسلوالو مشري کوله خو دوی ته شمیر نه دی معلوم. د امریکا او متحدینو لخوا په افغانستان د حمله یو اساسي علت هم دا ښودل کېږي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې تیر کال د پاکستان په ابټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو دلته د سپتمبر د 11 نیټې د حمله پلان جوړ کړی و. خو اوس ویل کېږي چې د القاعده اکثر مهم مشران چې په افغانستان باندې د امریکا د حمله په محل تښتېدلي وو په پاکستان کې دېره دي او په افغانستان کې خورا کم حضور لري. د لیدیز اژانسونو د رپورټونو له مخې د القاعده اکثره قمندانان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو کې وژل شوي دي.
ناتو تایید کړ چې د تیر یکشنبې په ورځ په کونړ کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر الطایفي وژلی دی. افغان کتونکی اسدالله ولولجی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل لدی انکار نشي کولای چې وژل شوی کس په د القاعده شبکې یو مهم شخص نه وي. دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کړې ده او لومړی له ښاغلي ولولجی پوښتنه کړې ده چې دا شخص څومره مهم دی. اسدالله ولولجی په ځواب کې وویل
مهم شخص دی، یو مهم شخص دی د القاعده، دا دغه نه انکار نشي کولای.
تاسو څه استدلال کوئ چې ولې دا مهم کس دی؟
خو به خپل پیږي خو ناتو یا ایالات متحده د جاسوسي دستګاوی لري که نه؟ استخباراتي مرجع خو پوهیږي چې دغه څومره اهمیت لري، څوک دی.
ولولجی صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې نور څومره غړي فعالیت کوي؟
د القاعده هغه شخصیتونه چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت لري، هغوی خو فعالیت کوي، هغه سازماندهي کوي، هغه رابطې لري.
دا مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې فعالیتونه څومره محسوس دي؟
استخباراتي منابع باید دغه خبره باید وکړي چې مسؤول القاعده فعالین په افغانستان شته دي یا نشته دي. هغوی خپله باید پوښي او باید دغه کشف کړي. باید
بله، کوی چې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د محل اړیکې څنګه دي او د دوی فعالیتونه څومره همغږي دي په افغانستان کې؟
حرکاتونه داسې معلومیږي چې دونه تشکیل مسایل نه لري. دوی نه پس نه ده چې د ناتو او امریکا قواوې چې د افغانستان او وزی بیا معلومی گی چه دقای در سون تشکی مسایی لری در آیسای سره در القاعده سره اقا آخ معلومی گی.
مننه ولولجی صاحب، او روستای پختنه در راپور نلو مخی دا محل در القاعده شبکه زال تر دیر پا پاکستان که دی. تاسو هم دی خبرت اشاره وکړه، دا بخنوی چه در دوی زال همال تا پا پاکستان که لمنزل آلی شی؟
در سایده اوز خود امریکا پویگی چه یا او نفرم که حرکت بکی در امریکا اشباراتی مراجع پویگی دقیقا به فیلوت فردن تیاره چیزی اگوی دیر محصیر دی در اگوی عملیات دیر محصیر دی پا قبایلی ساخل که
د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولولجی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د غور چارواکي وایي چې سلطنه مخالف وسله وال له دولت سره یو ځای شوي دي او دغه طالبان وایي د کوټې له شورا سره یې اړیکې و. د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده. له سیمې شرفدین ستانکزی رپورټ لري.
دغه کسان چې د غور امنیه قومندان سمنوال د لاور شاه د لاورې د تسلیمې په مناسبتي غونډه کې خبریالانو ته شمیر سلطنه یاد کړ. وی ویل ټولو یې ځان سره وسلې او مهمات راوړي دي. همداراز د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تسلیم شوي کسانو کې د دولت د مخالفو طالبانو د څلور سیمه ییزه قومندانانو نومونه یاد کړي. وی ویل سلطنه د څلور ډلو په ترکیب کې دولت سره یو ځای شوي. یو مشر مولوي احمد شاه، بل مولوی عبدالکبیر، مولوی احمد او قماندان حبیب الهدی. دوی تر اویا میله زیاته وسله هم ځان سره راوړي چې سپکې ودرنې وسلې پکې شامل دي. غور د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ګڼه خلک د جهاد په مهال په وسلو لا سنبال او د ډلګیو شمیر یې له 900 زیات واړه او غټ ګروپونو جوړوي. شتون سیمه ایزه خلک د ولسواکۍ په لاره کې یو له خنډونو یادوي. همدا پوښتنه چې تازه تسلیم شوي کسان خو به جهادي قومندانان نه وي. خطیبي په نصره ځواب راکړ. وی ویل کوم اشخاص چې د دوشنبې په ورځ دولت سره یو ځای شوه د چخچران ښار لویدیز کې مشهور خلک و چې مخامخې د کوټې له شورا څخه امکانات ترلاسه کول. دوی د غور د مرکز او بادغیس ترمنځ د الایار سیمه کې فعالیت لري. ډیرو ورانکارو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. مشر مولوی احمد شاه چې مشهور سړی د اعتراف کوي وایي چې له پاکستان سره اړیکې لرلې او د کوټې د شورا لخوا بریدونو ته په لمسول کېدو باندې سربیره جنګي امکانات ورکول کېدل. طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی لکه د تیر په څیر خبر له اصله سره ناسم وبالوي. ویل دا یو جعلي پروسه ده او وی ویل چې په تسلیم شوي کسانو کې په دغه نوم سړی د دوی په لیکو کې کله هم نه ده تنظیم سوی. په هر صورت د غور د والي ویان که څه هم سیمه کې د غیر مسؤوله جهادي وسلوالو په مقایسه د طالبان حضور کمرنګه وښوده، خو بیا یې هم په دې سربیره سیمه کې د طالبانو پښتون اعتراف وکړ. زیاته یې کړه تماسونه یې ورسره ټینګ کړي دي. هر طالب چې دوی سره یو ځای شي د یوه ځانګړي پروګرام له مخې نقد مرستې استوګنځای ډاډمن امنیت او د کار روزګار زمینه ورته برابروي.
خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان کتونکي له چین سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون لاسلیک کول د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې دا تړون به افغانستان د سیمې په کچه مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له چین سره د ستراتیژیک تړون طرحه یې جوړه کړې او ټاکل شوې د دې تړون په هکله له چینی چارواکو سره د شانګهای په کانفرنس کې خبرې وکړي. په دې هکله نور حال له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
چین په نړۍ کې اتم خو په سیمه کې له هند وروسته دویم هیواد دی چې ټاکل شوی افغانستان ورسره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي. یو شمیر افغان کتونکي چین د نړۍ یو اقتصادي ځواک بولي او وایي چې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو اړیکو ټینګول به د اقتصاد او سیاست له پلوه د افغانستان په ګټه وي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چین د یو پیاوړي نړیوال هیواد او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي په توګه کولای شي له افغانستان سره په هره برخه کې مرسته مرسته وکړي.
کچیر د افغانستان سره ستراتیژیک تړون امضا کړي، د افغانستان په نړیوالو مناسبت کې یو مقتدر ځواک پیدا کړي په اقتصادي لحاظ، چین یو غښتلی هیواد چې کولی شي د افغانستان بیا رغونه کې مؤثر رول ولوبوي. د پاکستان تاسیس نه وروسته، د هند د استقلال نه وروسته، چین معمولا د پاکستان ستراتیژیک دوست ګڼل کېږي، او معمولا به د سیمې کې پښتون د افغانستان په قضایو کې شاید چینایان د پاکستان له ادرس افغانستان لیده. خو اوس کله چې توجه کوئ چې هغه ستراتیژیک تړون له افغانستان سره جوړ شي، دغه وطن په طبیعي ډول له منځه ځي. په هر صورت زموږ دوه اساسي ګاونډیان به ډېر راضي نه وي د دغه تړون له امضا نه، د لپاره چې دوی معمولا ضعیف افغانستان غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا له چین سره د ستراتیژیکو اړیکو طرحه ترتیب شوی او ټاکل شوی چې د شانګهای په راتلونکي غونډه کې په دې اړه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې وشي. ټاکل شوی د شانګهای سرمشریزه د روان کال د جون په میاشت کې په چین کې جوړه شي، او افغانستان هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د ناظر په توګه برخه واخلي. د یو شمېر افغان کارپوهانو په وینا له داسې یو پرمختللي اقتصادي هیواد سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول به د افغانستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې نورې هم ښې کړي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره اړیکې به له افغانستان سره د اقتصادي حالت ښه کولو په برخه کې مرسته وکړي.
چین د افغانستان په حق له سیاسي لیدلوري نه بلکې اقتصادي لیدلوري لري. دا تړون کولی شي د افغانستان او چین ترمنځ د مواصلاتي لارو د پرانستلو او له چین نه افغانستان ته د ترانزیت د لیږدولو او له افغانستان نه چین ته د خامو موادو د لیږدولو په برخه کې مرسته وکړي. دا چې موږ وغواړو که ونه غواړو، نو اوس چین د افغانستان د کانونو او نفتي توکو د استخراج په برخه کې د افغانستان یو ډیر لوی اقتصادي شریک شوی دی.
له چین سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره دا بحثونه په داسې حال کې پیل شوي چې دغه هیواد د افغانستان د کانونو په برخه کې لا دمخه پراخه پانګونه کړې. د لوګر د مسایناک کان او د آمو سیند په حوزه کې د تیلو د ایستلو قرارداد هغه دوه سترې پروژې دي چې چین یې اوس مهال په افغانستان کې پر مخ وړي. تر دې مخکې هم افغانستان له هند، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، استرالیا، امریکا او جرمني سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو، اقتصادي او سیاسي اړیکو تړونونه لاسلیک کړي دي. افغان چارواکو تمه ښودلې چې ممکن په نږدې راتلونکي کې له ترکیې سره هم یو ورته تړون لاسلیک شي.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو د سند له لاسلیک کېدو سره دوی ډاډه شوي چې په افغانستان کې نوره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د پانګونې د ملاتړ اداره وایي له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اوږدمهالو همکاریو د تړونونو لاسلیک کېدل د بهرنۍ پانګونې په جذب کې هم اغېزناک دي. د دې موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال غزا نور غزا په راپور کې.
د یو شمېر افغان سوداګرو په باور په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسلې دوی د هیواد راتلونکي ته اندېښمن کړي وو، خو د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک وروسته د دوی د اندېښنه له منځه تللې. په دې اړه دوه افغان سوداګرو حاجي محمد یونس مومند او کاشف علي خیل ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې ټولو تجارانو به مړه کیږي. انشاءالله د پیمان خوم د هر لوی مملکتو سره که څوک پیمان وکړي د افغانستان په ګټه دي. ټول خلک دې تشویق کیږي. یقین زه ته کوم چې د افغانستان ټول ملت په دې باره کې به ان شاء الله زړه شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
هر هغه افغان چې په خارج کې او دلته داخل کې شي سرمایه درلودل، هغه په دې فکر کې شو 2016 نه پسته د افغانستان به خدا سه آینده هي. خدا تړون شو شو د تړون سره اوس خلک ان شاء الله دې تماده سي، صنعتکاران هم او هغه پنګه شونه.
د کابل واشنگټن د ستراتیژیکو اړیکو تړون د روان میلادي میاشتې په لومړۍ کې په کابل کې د افغان ولسمشر او د هغه د امریکایي سیال بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. دا تړون چې اته برخه لري پر نورو ژمنو سربیره امریکا ځان مسؤل ګڼلی چې له افغانستان سره په ځان بساینې، اقتصادي پیاوړتیا او له بېخبنایي چارو په کار اخیستلو کې مرسته وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا هم د ستراتیژیک تړون په افغانستان کې د پانګونې لپاره هڅونکی او ګټور بولي. د دې ادارې د پانګونې لپاره د هڅونکي څانګې مسؤل روح الله احمدزی وایي:
د ستراتیژیک پیمان د لاسلیک کېدو نه وروسته زه فکر کوم ډېر هیوادونه لکه هند هغوی غواړي چې په اکتوبر میاشت کې راشي د افغانستان کې او د کرهنې په سکتور کې او د صنایعو په برخه کې پانګونه وکړي. په همدې ترتیب د جرمني نه هم موږ سره ځینې ستر د سوداګرو او د پانګوالو هیئتونه په تماس کې دي چې راسي افغانستان کې ځینو سکتورونو کې د فرصتونو په پیژندنې باندې سرمایه‌ګذاري وکړي.
افغان حکومت پر امریکا سربیره له هند، ایټالیا، برتانیا، استرالیا او فرانسې سره هم د اوږدمهاله همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت.
لا ازادي راديو اوري
په هرات کې ولایتي شورا له ایران افغانستان ته د وسلو له راوړلو اندېښنه څرګنده کړې. وړاندې به په خپرونه کې په دې ارتباط واوري، خو اوس به یو بل مطلب راواخلو. په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي پر حکومت انتقاد کوي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو ټاکلې ځنډولې دي. دوی وایي چې حکومت ځکه د کمشنرانو ټاکل ځنډولي چې دې کمیسیون غوښتل د افغانستان د تیرو درې لسیزو د ناخوالو رپورټ خپور کړي. افغان ولسمشر د بشر د حقونو درې تنه کمشنران شپږ میاشتې مخکې له دندو ګوښه کړه چې تر اوسه یې پر ځای نوي کسان نه دي ټاکل شوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان له کابله راپورټ لري.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي ادعا کوي چې افغان حکومت غواړي د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو په ټاکنه کې د ځنډ په راوستو سره د هغه راپور د خپرېدو مخه ونیسي چې پکې د تیرو درو لسیزو حالات راټول شوي. د بشري حقونو د تمرکز د موسې اجرایي رئیس آزر یون متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور په خپرېدو سره هغو حکومتي لوړپوړو چارواکو ته هم زیان رسېدی چې په جنګي جرمونو تورن دي. نوموړی وایي چې په دې راپور کې د وسلوال طالبانو ستونزې هم یادې شوي وي چې ممکن د سولې اوسنۍ هڅو ته زیان رسولی وایي.
هغه راپور چې په رښتیا د تیرو درو لسیزو د جګړو انځور جوړو غوښتلې دغه راپور خپور کړي. کله چې تاسو جنایتونه مستندوي هلته تورن کسان مطرح دي او له بده مرغه چې په سیاسي ډګر کې د دوی حضور هم غښتلی دی. په حقیقت کې په ټول حکومت کې حضور لري. نو کله چې دغه راپور خپور شي یوازې طالبانو ته خبرداری نه دی بلکې د دریو لسیزو جنگی مجرمینو ته به هم وی.
شغلی متین وای چې کدای سي دغه راپور خپور نسی او یا هم د توکیو تر کانفرنس وروسته خپور سي چې افغان حکومت نړیوال ورستی ژمنه هم تر لاسه کړي. دی وای د دې راپور په خبره دوه سر له حکومت سره دا بیره و چې ممکن دا پر حکومت باندې د نړیوال ټولنې باور ځانمن کړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې افغان ولسمشر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون درې کمشنران نادر نادری، فهیم حکیم او مولوی غلام محمد غریب له دندې ګوښه کړل. د دې ترڅنګ د دې کمیسیون یو بل کمشنر په کابل کې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو. دغه کمیسیون نه کمشنران په خپل جوړښت کې لري چې اوس مهال یې پنځه تنه پر خپل ځای پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ د دفتر نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره هغوی خبرو ته حاضر نه سول. د بشري حقونو د نوو کمشنرانو د ټاکلو لپاره څلور میاشتې پخوا ولسمشر حمید کرزي د مدني ټولنو د یو شمېر غړو سره په غونډه کې له دوی څخه غوښتي وو چې مناسب کسان دې ورته معرفي کړي. تر دې وروسته د مدني ټولنو د همغږۍ جرګې مسؤلینو وویل چې ولسمشر کرزي ته خپل لیست کړی دی. د مدني ټولنو غړو او خلکو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د دې کمیسیون ټول غړي له دندې لرې کړي او پر ځای نوي کسان وټاکي. د دوی په خبره چې هغه کسان دي په دې کمیسیون کې په دندو وګمارل چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تړلي نه وي، په جنګي جرمونو تور نه وي او پوره تجربه ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي چې په پام کې لري د توکیو په نړیوال کانفرنس کې له یوې ځانګړې اجنډا سره ګډون وکړي. د مالی وزیر نن په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په خپلو پروګرامونو پر مخ بیولو په خاطر له 2015 نه تر 2025 میلادي کاله هر کال له 4 نه تر 5 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري. خو د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو پروګرامونو د پلي کولو لپاره د افغان حکومت په اراده شک څرګندوي. ټاکل شوی د توکیو کانفرنس له افغانستانه د نړیوالې ټولنې د مالی ملاتړ په هدف د روان میلادي کال د جولای 5 نیټه د جاپان په توکیو کې جوړ شي. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې په دې اړه تفصیلي مطالب اورېدلی شي. اوس په ورشو هرات ته. په هرات کې ولایتي شورا له ایران افغانستان ته د وسلو له راوړلو اندېښنه څرګنده کړه. سیمیز دولتی او حکومتي چارواکي څوي له هرات د ازادي راډیو د خبريال شرف الدين ستانګزي پر راپورټ کې اورو.
کته هم د افغانستان غرب کې د حکومت وسلواله مخالفینو سره د ایران نخوا د نظامی مرستې اتهام څه نه خبر نه ده، خو هغه څه چې تازګي لري دا چې د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې وبو مسولیت ادارې څخه په اعتراض غږ پورته شو. په هرات ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال رئیس تور محمد ظریفي او له دغو اشخاصو څخه د ازادي راډیو تي ویل د وسلو د غډول تازه او له ګاونډیو هیوادونو څخه د وسلوالو واقع ورکړل شوي دي چې ډیری مواردو کې د په وینا د ولسي مشرانو وژنه کې کارول کیږي.
اوس په شندان په هر کور کې دوه مېلې شي، آیا دا مېلونه یا دا د تجهیزات دا په خپل په شندان کې تولیدېږي؟ خو نه تولیدېږي، دا نور ځای څخه دا نږدې مملکت څخه وارديږي افغانستان ته شندان ته.
ظریفي چې خپله هم د هرات ولایت شندان ولسوالۍ پورې اړه لري امنیتي ځواکونه په غفلت یا هم په یوه نیوړول د وسلو پر رالېږد کې ګرم وبلل.
په دې مطمئن هم چې دغه اوس زموږ امنیتي دوی کسان لري چې پیسې ورته ورکړي معاش ورکړي ورته
ستون زمې د دوشنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هرات امنیه قومندان جنرال سید اغا ثاقب نو پختله په دغه لار کې د امنیتي مامورینو په صداقت او کړنو ټینګار وکړ. خو د ګاونډیو هیوادونو لخوا یې مخالفینو ته د وسلو د مرستې په څرنګوالي محتاطانه څرګندونې وکړې. خبرو یې عمومي ډول لاره د ګاونډیانو مداخله یې تایید او کړنو ته امریکا سره د هیواد ستراتیژیک تړون سره د مخالفت تړه ورکړ.
لکه څنګه چې څرګنده ده یقینا زمونږ ځینې همسایګان د دې ستراتیژیک نوم څخه تشویش لري چې د افغانستان اسلامي دولت په هر وار خپلو ګاونډیانو ته اطمینان ورکړی دی چې هېڅکله به د افغانستان د خاورې نه په هېڅ ګاونډي هېواد باندې تیری ونه په داخلي چارو کې به مداخله ونه شي. سره د دې چې همیش موږ د ګاونډیانو نه متضرر یو مداخله یې کړې ده.
افغانستان په د وروستیو کې امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. د افغان مامورینو په وینا کابل کې د ایران سفیر خپل هم د کابل ولسی جرګه کې د یاد سند نه تصفیه غیر قانوني مشورې او سپارښتنې وکیلانو ته لرلوي. کوم حرکت چې د حقوقي کارپوهانو په وینا د نړیواله ډیپلوماتیکي اصولو خلاف وګڼل شو. خو باید ووایم چې د دولت مخالفینو ته د وسلې د ورکړې خبره کله هم ایران نه ده منلې.
د ایران په اړه دا خبر هم لرو چې د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا پریکړه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د بندولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د نړیوالو چارو کمیسیون ته وروغواړي. ځینو افغان سناتورانو نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې اوس هم په ایران کې د افغان بندیانو اعدامونه دوام لري. د ځینو سناتورانو په وینا وروسته له هغه چې ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په برخه کې په خپل هدف کې پاتې راغی، اوس غواړي د افغان بندیانو د اعدامولو له لارې پر افغان حکومت فشار راوړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مرکزی بانک رئیس وایي په هیواد کې د بې ثباتۍ او ناوړه اقتصادي حالت له وجې ممکن پاکستان په روان عیسوي کال کې له نړیوال وجهي صندوق یا IMF څخه مالی مرسته وغواړي. د پاکستان د مرکزی بانک رئیس انور یاسین امریکا چاپ وال سټریټ جورنال رسپانې سره مرکه کړې چې مهمې برخې چانقه علي کوزای اوروي.
د پاکستان د مرکزی بانک رئیس انور یاسین وای د سوداګرۍ د کمښت او د عایداتو د زیاتولو په برخه کې د حکومت د کمزورۍ له وجې به پاکستان ونشي کړی چې د روان کال جولای میاشت کې د نړیوال وجهي صندوق د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور ورکړي. یاسین وای ستونزې رامنځته شوي او سختې ورځې په مخ کې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي پاکستان تیر کال د نړیوال وجهي صندوق یا IMF نه 11 میلیارد ډالر پور اخیستی و. 8 میلیارد ډالر یې ورکړي او څه د پاسه 3 میلیارد یې پاته دي. پاکستان ونشو کړی چې د بودیجې کسر له منځه یوسي او له همدې امله به د IMF پاته پیسې په خپل وخت ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر نړیوالو مشرانو د پاکستان په حکومت انتقادونه کړي او وایي حکومت ونشو کړی د پاکستان له بډایو سیاستوالو څخه مالیه واخلي. په عین حال کې پاکستان د خپلو ناخالصو عایداتو په سلو کې 9 مالیه اخلي او دا په نړۍ کې د مالیو تر ټولو ټیټه سطحه ده. له بلې خوا په پاکستان کې د زراعتي سکتور په ګډون ټول اقتصادي سکتورونه له مالیو ورکولو څخه معاف دي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان د برېښنا او نورو شانو لپاره د دولت سبسایډیو هم د پاکستان په مالی سیستم باندې زیات فشار اچولی دی. د پاکستان د مرکزی بانک رئیس وای حکومت د بودیجې د کسر د جبران او د عایداتو د ترلاسه کولو په مقصد په وروستیو میاشتو کې له مرکزی بانک څخه پور اخیستی او دغه راز نور بانک نوټونه هم چاپ کړي دي. په دې کار سره مالی تورم زیات شوی او په دې وروستیو اونیو کې دا رقم په سلو کې 11 ته پورته شوی دی. د پاکستان د مرکزی بانک رئیس انور یاسین زیاتوي د پاکستان د اقتصاد په اړه اندېښنو په کلدارې هم اغیز کړی او دا مهال یو امریکایي ډالر له 2 نوي روپیو سره بدلیږي. په دې معنی چې پاکستاني کلداره په بې ساري ډول ښکته شوې ده.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. راتلونکي چهارشنبه د کندهار له مینشین ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور مه هېروئ.
د ازادي رادیو لمړنۍ ماشامنۍ خبری مجله سر ته رسیدې. په بلې یوه کې ملیحه احراری له تاسو سره ده. سټوډیو ته بخیر راغله.
تشکر آقای شیبر، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که